السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو امر کړی دی. رویټرز خبری اجانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله دغه خبر خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په درېیمه پرله پسې ورځ هم پاکستان کې د عمران خان تر نیولو وروسته تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او لسګونه ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي دي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ژوبل څه باندې 140 کسان دوی ته وروړل شوي دي. په ټپیانو کې پولیسان هم شامل دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو دوو ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپیو ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لوېدو لامل شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالر پور درې کلان تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښووله چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یوه بیان کې ویلي چې 3,15,000 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بولي. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خواشینې دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پرون د خپلو دایمي غړو لپاره د 2024 او 2028 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,800,000 ډالر کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 231 میلیونه ډالرو ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینه ایروان ختیځ په 130 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړې چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو پریکړه کړې. پر دې سربیره پاکستان کې د وروستي وضعیت حال هم درکوو. هلته میشت یو شمېر افغانان مو هم غږولي چې څه وضعیت ګالي. د طالبانو د پوهنې وزیر وایي لا هم د نجونو ښوونځیو ته شرایط برابر نه دي، خو یو زده کوونکی بیا وایي
طالبانو لاول نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس ووایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی لاول هم کوم آمادګي نه درلوده.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ډیر شوي. د یوې خوارځواکۍ ماشوم پلار مو غږولی.
اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي. خوري نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه راپور درته وروسته راځو، خو اول ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو پریکړه کړې ده. دغه خبر رویټرز اجانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د خان تر نیولو وروسته په پاکستان کې اړودوړه او ګډوډي روانې دي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل غیر قانوني بللی دي. د رویټرز خبری آژانس د پاکستان د داخلي رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز د ټلویزیون د راپور په اساس لیکلی دي چې د پاکستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د عمران خان نیول غیر قانوني بللی دي او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. جیو ټی وی همدارنګ ویلي دي چې عمران خان ته په محکمه کې قاضیانو ویلي دي چې د اسلام آباد د لوړې محکمې پریکړه به مني. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د درېمه ورځې په مخه هم پنجشنبه سختې مظاهرې روانې وي. د تاوتریخوالي په نتیجه کې د لږ تر لږه اوو کسانو د وژل کېدو او د یو سلو څلوېښتو نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د خان شاوخوا 1400 پلویان د شپې په اوږدو کې په ټول هیواد کې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو او په نظامي تعسیساتو د برید په تور نیول شوي. په دې سره له سې شنبې راهیسې د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی دی. تازه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند څو نور مشران له هغې ډلې شاه محمود قریشي او اسد عمر هم بندیان شوي دي. پولیسو دا هم ویلي چې له مظاهرشانو سره په نښتو کې څه باندې 1.5 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. عمران خان د سې شنبې په ورځ د فساد د تورونو له امله په اسلام آباد کې ونیول شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلور رسمن تورن کړی چې نوموړي د صدر اعظمۍ په موده کې ترلاسه کړی وي.
ومریدل چې د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو هوکړه کړې ده، خو لا معلومه نه ده چې خان به څه وخت خوشي کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن پرله پسې درېیمه ورځ ده چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا چې دغو مظاهرو په پاکستان کې میشت افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته پخواني افغان خبریال عزت الله سلیمی په دې اړه نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د وروستیو لاریونونو له امله چې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی، افغان کډوال هم له خورا زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د دوی په ترڅ کې هغه کډوال چې دوی روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او کور کې ورپېښ ناروغانې باید روغتونونو ته ولېږدول شي، دوی له خورا زیاتو ستونزو سره مخ دي. دوی باید وخت نا وخت خپل ناروغان ته روغتونه ورسوي او د هغوی درملنه وکړي، چې بدبختانه د لارو بندېدو له امله دغه ستونزه لا زیاته شوې ده. همداراز د خوندیتوب مسله ده چې دلته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نه یوازې دا چې افغان کډوال بلکې خپل پاکستانی وګړي هم د روانو لاریونونو له امله زندانی کېږي. نو د دې په ترڅ کې ډېری داسې افغان کډوال هم زندانونو ته اچول کېږي چې هغوی په خپلو کارونو یا ورځنیو چارو پسې وتلي وي، او کله چې دوی د پولیسو لاسته لویږي بدبختانه دوی بندیانېږي، زندان ته اچول کېږي. دا دې ته ورته ګڼې ستونزې دي چې افغان کډوال بدبختانه اوس مهال په پاکستان کې د دغو لاریونونو له امله ورسره مخ دي. او همداراز د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دلته پراته افغان کډوال په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راکډه شوي دي، د امنیت د خوندیتوب د نشتوالي له امله دلته راغلي دي. او بدبختانه دلته ورځ تر بلې مخ په ډېرېدونکي تاوتریخوالي ته په کتو، دوی لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناامنیو له ګواښ سره مخ ول، دغه ناامني دلته هم دوی ګواښي. د لاریونونو له امله روان تاوتریخوالی په ترڅ کې کېدای شي ډېری هغه افغان کډوال هم په نښه شي چې دوی ته له وړاندې وکړې پالل کېدې، یا دوی په یو ډول دلته هم تر ګواښ لاندې ول، او دوی ته له کرهیها غاړې ډېری داسې مسایل ورپېښ ول چې کېدای شي هغه دلته هم تعقیب شي، او د هغو کړنو د هغو رسنیزو فعالیتونو په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې دوی اوس مهال هم له پاکستان څخه د افغان خبریالانو او د بشر د حقونو ښځو د حقونو په تړاو دریځونه لري، مبارزه کوي، کیدای شي دوی ته یو لوی سرخوږی پېښ شي. نو په همدې تړاو مهمه خبره یا مهمه مسله دا ده چې باید اړوند بنسټونه د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو چې په پاکستان کې په تبعید کې ژوند کوي د هغوی د خوندیتوب لپاره ګامونه اوچت کړي او دا د خپلو چارو په لومړیتوب کې وټاکي.
په پېښور کې پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی و چې هلته یې دا راته ویل چې افغانان له روان تاوتریخوالي څه ستونزې ګالي او له کومو ننګونو سره مخامخ دي. ګڼو عامو افغانانو هم په پاکستان کې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د نوموړي د پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه او بلواګانې څارلي. افغانان چې په تېرو څو لسیزو کې پرله پسې په خپل هېواد کې د دولتي ادارو او بنسټونو د نړېدو شاهدان وو، په پاکستان کې پر عامه ودانیو او عامه شتمنیو د اعتراض کوونکو بریدونو په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. دا چې دا عکس العملونه څه دي زموږ همکاري فریدې سیال راټول کړي. فریدې جان، ستړي مه شئ.
سلامونه تاسو لودین سه بوتول لیدون کوریدون کوتا که په پاکستان کې په تیر ورځو څورزو کې د تاریخوالي ډک اعتراضونه تاوده وو. د پټولیز رسنیو کې د دې غوډې هوا ته پر روان وضعیت د افغانانو باسونه او تفسیری هم ګرمي وي. ګړو افغانانو پر خپل ټولنیز رسنیو د پاکستان د وروستي حالات او پر دولتي او نظامی ادارو د اعتراض کوونکو پریدونه د خپل هوا د ټولنیزو له وضعیت سره مقایسه کړي دي او زینو دا د پاکستان لپاره د افغانستان د دی کورنۍ جګړې پایله بللې ده. دا ټویټر افغان کاراون کې پامیر په پاکستان کې دی وی اور لګیدنی له تصویر سره د رحمان بابا یو شعر لیکلی دی او ویلی دی چې اسلام آباد د کابل ازار وهلې دی. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پردای غم لواوري سوروي. د کابل پانتون په خاني استاد محبوب شاه محبوب هم په ټویټر د پاکستان د روسي او ویجاړونکو بلواکانو یو تصویر خپور کړی دی. وسري پاکستان تورن کړی دی چې څوزلي افغانستان وران کړ. د هغه خبره د دې لوبو پایله و چې میلیونونه افغانان شهیدان شول. دا خپل رسنیو کارکونکو په خاني خبريال سيد شينوار یا چوس له هواده بهر شون کوي وای چې په پاکستان کې ګډوډي و تا افغانانو ادا ډول اکسلمال الا دا چې د هواتل د افغانستان په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کړی ده. هغه ویلي دي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان په چارو مستقیم اغیز ولري او په تیر بیا کله چې عمران خان واکمن و دوی په نړیواله کچه باندې د طالبان لپاره لابي کوله. کمال الدین بیا لکندهار هم په پاکستان کې روان حالات د افغانستان د حالات سو پایلې غړي. خود هغه په باور افغانان باید د دې لارینونو او دغه بلواګانو ته خوشاله نشي. هغه وایي چې دا تاریخوالې دومره ډیر نه ده چې افغانان ورته خوشاله شي او دغه خلک وایي چې د افغانانو په څیر نه دي. همدارنګه په افغانستان کې ویش افغانان بیا وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره ښه ګوندای نه وو. خود دوی په خبره په دې هیواد کې روان وضعیت باندې دوی خوښ نه دي. سمي لا د روزګان سیدونکو یې د دوای چې د پاکستان روان وضعیت په افغانستان هم زیانمن کړی. هغه وایي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو ده چې پاکستان سره ډیر راکړه ورکړه لري او هغه صادرات او واردات چې دوی لري د با تجارت هم زیانمن کړی چې په دغه هیواد کې دغه ډول حالات دوام وکړي. همدارنګه په پاکستان کې میشت افغانان هم شکایت کوي چې د روان وضعیت پر باندې تاثیر کړی دی. د هغوی نه یو کډواله لیدا وایي چې په پاکستان کې روانو ګډوډیو په میشت افغانانو باندې دا وړه غیز کړي دا دوی وشه درې ستونزې سربېره دوی اقتصادي ستونزې لري ویزې نه تمدید شوي او همدارنګه دوی ویلي چې دوی به ونشي کولای چې په پاکستان کې را مژوند ولري. په لارینونو او ګډوډیو کې دغه لارینونو او ګډوډیو وروسته له هغې په پاکستان کې پیل شوی دی چې پخوانی صدر اعظم تیرې سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول شو او پلویان یې په اسلام آباد سربېره په نورو ښارونو کې په لارینونو او بلواکانو لاس پورې کړ.
ډیره مننه زما همکاره فریدا سیال و چې په پاکستان کې د وروستي تاریخ جنو لارینونو په اړه د بیلابیلو افغانانو خبرګونونه له تاسو سره شریکول لکه څنګه مو چې واوریدل. دا خبرګونونه بیلابیل دي، ځینو پر خوشنۍ خودلې خو ځینو د افغانستان له حالاتو سره ورته وضعیت بللی دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ماخمنی خبری مجله ته غوږ یی. دغه مجله همداشي به پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پر ژوندۍ بڼه کتلی شي. اوس هم ورزو د افغانستان مسئلو ته. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د پرانیستو شرایط نه دي برابر. د طالبانو د چارواکي پنچیر ولایت کې دغه څرګندونې کړې. خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږ سوه ورځو راهیسې د نجونو ښوونځي بند دي او نجونې زده کوونکې نیوکه کوي چې طالبان اصلا د دوی ښوونځیو ته د پرانیستو اراده نه لري. د جزئیاتو لپاره یې زما همکار خاطر پردیس سټوډیو ته وصل دی. پردیس صاحب، ستړي مه شئ. څه دي د طالبانو د پوهنې د وزیر د څرګندونو جزئیات او په اړه یې زده کوونکو څه ویلي دي؟
سلام لودین صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. شاوخوا شپږ سوه ورځې وشوې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو د طالبان یې د پرانیستلو لپاره د مناسبو شرایطو په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا وایي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. نوموړي پنجشیر ولایت د خپل سفر په ترڅ کې رسنیو ته ویلي اوس مهال شرایط مساعد نه دي. کله چې شرایط مساعد شي د شریعت له احکامو سره سم به د ملت په همکاري او د علماو په ګډون دغه مسله حل شي. د ښاغلي حبیب الله هغه دغه څرګندونې له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. بیا د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او دوی کار نجونې له ناڅرګند او دغه کار نجونې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
طالبانو
د یو ویلور مشکل می هم
طالبانو لاول نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس ووایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی لاول هم کوم آمادګي نه درلوده دې ته چې باید درسونه نجونې ووایي. دوی د دې پر ضد دي چې نجونې مکتب ووایي، درس ووایي. تقریبا شپږ سوه ورځې کېږي چې په کور باندې ناست یو، ښوونځي بند دي، او نو دا شپږ سوه ورځې به موږ ډېر شیان زده کړي ول. زه به اوس پوهنتون کې وم، حتی یو سمسټر به مې خلاص کړی و، خو دوی په نن او سبا وخت تېروي. زه نه پوهېږم آخر به زموږ د درسونو پایله به چی شي وي، زموږ سرنوشت به چی شي وي.
بل خو د ښځو د حقونو فعال په دې باور دي چې ترڅو طالبان په واک کې وي نجونې به د زده کړو اجازه ونه لري. له دغو فعالانو څخه یوه راضیه بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر دا څرګندون د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. زموږ همکار خاطر پردیس و چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر د هغو څرګندونو جزئیات راکول چې ویلې لا هم په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو پرانیستو ته شرایط نه دي برابر. شاوخوا شپږ سوه ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلي او لا هم په هغو شرایطو نه دي توانېدلي چې دوی غواړي. باید ووایم چې پر ښوونځیو سربیره دا مهال د نجونو پوهنتونونه هم بند دي، چې دې کار هم په نړیواله کچه پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي. اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته. هغه دا چې یونیسف په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې سلګونه زره افغانان دا مهال په خوارځواکۍ اخته دي او د خوارځواکۍ وضعیت د ژوند مستقیم ګواښ دی. دا چې د یونیسف اصلي اندېښنې څه دي او هغه کسان چې په کور کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان لري د هغوی څرګندونې څه دي؟ بل همکار مې همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي. هیواد صاحب، ستړي مه شئ.
مننه لودین صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. تاسو هم یادونه وکړله چې په افغانستان کې په وروستیو کې د خوارځواکۍ پېښې ډېرې شوې دي او یونیسف په دې اړه خپلې اندېښنې ښکاره کړې. نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې یوه لور یې په خوارځواکۍ اخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې خپلې مېرمنې او ماشوم ته مناسب خواړه نه و برابر کړي، ځکه لور یې خوارځواکه شوه. هغه وایي
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارځواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خواري نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تېر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نور کول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې مېرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه شته چې ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي. خدای زیاتوي چې د دې خواړو په ویش کې انصاف نه کیږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې دغه خواړه لاسته راوړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 1550 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د دې سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانی ګالوین ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. اغلی ګالوین وایي چې $1.5 میلیون ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم په مرستندویه ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې شریکان کولی شي چې د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې د ناروغیو او د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه کړي. اوچا همداشان خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې څه نه کیږي نو د نه کولو بیا به لوړوي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 28.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مو د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت له ویاند څخه هم وپوښتل خو تر دې دمه نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. مننه.
ډیره مننه زما همکار همایون هیواد و چې د یونیسف د هغه اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې ویلي دی په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او د یونیسف په وینا خوارځواکۍ په داسې یو وضعیت کې ده چې د ماشومانو ژوند ته هم یو لوی خطر بلل کیږي. دا چې د یونیسف دغه راپور څه ډول راپور دی، موندنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي، زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ماشومانو د یوې فعالې ملیحې نوري نظر اخیستی دی.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 1550 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غونډې ده یا یو هوشدار غونډې ده. خپل یونامته یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي او هغه بنیادي کارونه چې باید توسي هغه بنیادي کارونه نه کیږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان
او اغلی نوری، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لار باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر څو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا د پلی شي؟
دقیقا دغه د مونږ اندېښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي. باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خله د دغې مواد توضیح ته دا خو د یونیسف په انده یو حل لاره ده، خو د ما په اند دا حل لاره نه ده. باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وایئ چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سخت کوي او انټرنیشنل کمیونټي هم دا سخت دی چې تر څو دغه حتی د دغې مواد توسیع به دوی ته لکه د مخکې په شان تبه نه وي.
آغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخت زیات خطرناک ده. وسو ګورې کما ما چې نشر شوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1550 ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دته په کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کیږي او پرته له دې کوم حالات چې روان ده چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلای ده نو دا په خپل یو ډیر خطرناک حالات بشاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعاله ملیحا نوري و چې د یونیسف د راپور په اړه یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د یونیسف په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګولین په یوه بیان کې ویلي چې 1500 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو د خوړو برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکول شي. یونیسف دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه وګړي دې ته اړتیا لري چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورسره بشري مرستې وشي. اوریدونکو له موږ سره اوسئ، وروسته ستاسو پیغامونه هم درته لرو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ماخمنی خبری مجله ته غوږی اوریدونکو، د خبری مجله راپورونه هم ورو پای ته رسیدي. د سار موضوع مداو چې د پاکستان ستره محکمه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې ده چې خان به څه خوشی کېږي لا معلومه نه ده. خو دا په داسې حال کې ده چې نن په پرلپسې درېیم ورځ هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې روانې وي. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هلمند د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېواز لدی، شي نه لدی. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یا پشپو شپو نه د خوړې نه ورسېږي. بچانې وږي ناست دي، طالبان خپل بچی کې دي چې هر څوک غوښه وریجې خوري. دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه. مې کېلې احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو تاسو ټول جوړ او روغ یاست. ورور موږ دا ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تمبه نسته له موبایل غیر ډېر بې برخې پاتې دي. دموږ خلک ډېر ستونزو کې دي. د مخابراتو له شرکت څخه زموږ دا هیله ده چې موږ تمبه راوړي.
غواړم چې د ترانسپورټ د بیې په باره کې یو څو کلمې وغږېږم. په کابل ښار کې مخکې کرایه قیمت چې و په کاسټرو کې او په تونسو کې 10 افغانۍ وي، بلې اوس مهال چې د 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوې 10 افغانۍ، بلې اوس 10 افغانۍ دي. نو واقعا خلک یې ډېر ستونزمن کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ موږ ډېر رفت آمد لرو. مخکې کراوې 1500 یا 1600 افغانۍ، حتی بعض وقت به دی امکان هم و چه 400 روپی یا 300 روپی تو کلار شی رفت آمد و که کابل تا. ولی متاسفانه اوست قیمتون الور شوی دی، کراوی هم 0 افغانۍ تجگی شوی دی دی مزار و دی کابل ترمیز. نو واقعا خلق دیست مستری دی. نو دی دولت نمی داخل ده چه دیگه مسائل تا لک توجه که او دی خلق و اندخمو تا لک ورسیږي. نو تاسو نه ډیره مننه چې زموږ غږ له رادیو له طریقه خلکو ته اوروئ.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 40 201.